احمد تکل در برنامه بعدی میزبان شماست. احمد خوش آمدین به استودیو.
ډیر زیاته مننه کوم. عباس صاحب قدر منوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. د دې او ساته خبرونه اوریدو ته ښه راغلاست. د دې خبرونه په زیاته برخه کې د ازادۍ رادیوي مجلې اونیس پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې امریکایي سناتور لینسی ګراهم وایي د دې لپاره چې افغانستان یو ځل بیا پر متحدو ایالاتو د حملې په ډګر بدل نشي، 8600 امریکایي سرتیری کافي ځواک دی. لنډه خبری برخه د خبرونې په دوام کې راځي. لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د خبرونو سرچکی ملګری ملتونه وایي په وروستیو څو میاشتو کې په افغانستان کې امنیتي پیښې او ولسي مرګ ژوبله زیاته شوې ده. یو امریکایي سناتور وایي تمه ده چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ به ډېر ژر په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د شمیر کمول اعلان کړي او متحدو ایالاتو پر هغو مؤسسو او افرادو د بندیزونو لګولو ګواښ کړی چې ایران ته د اوسپنې په صادرولو کې لاس ولري. بشپړ خبرونه. ملګری ملتونه وایي په وروستیو څو میاشتو کې په افغانستان کې امنیتي پیښې او ولسي مرګ ژوبله زیات شوې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی تادامیچی یاماموتو په خپل نوي راپور کې وایي چې د اګست له 9 نیټې د نومبر تر 8 پورې 6,450 امنیتي پیښې ثبت شوې چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله په سلو کې 14 زیاتوالی ښیي. ښاغلی یاماموتو دا راپور تیره شپه په نیویارک کې امنیت شورا ته وړاندې کړ. د یاماموتو په وینا د روان کال دریمه روبه په تیرو 10 کلونو کې د ولسي مرګ ژوبلې تر ټولو خونړۍ وه. د 2019 کال په دریمه روبه کې له هغه رئیس چې یوناما 10 کاله مخکې په افغانستان کې د تلفاتو منظم ثبتول پیل کړي د ولسی مرګ ژوبلې تر ټولو زیاته وه. په اکتوبر او نومبر میاشتو کې د تلفاتو شمیر کې یو څه کموالی راغلی، خو دا کافي نه دی. تادامیچی یاماموتو یو ځل بیا د جګړې پر ښکېلو خواوو غږ وکړ چې د ولسی وګړو خوندیتوب ته پام وکړي. مخکښ امریکایي سناتور لینسی ګراهم وایي تمه ده چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ به په روانه اونۍ کې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د شمیر د کمولو اعلان وکړي. ګراهم چې له اسلام آباد څخه کابل ته تللی، له ولسمشر اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله سره تر کتنې وروسته تېر ماښام په کابل کې خبریالانو ته وویل د امریکایي سرتیرو شمیر ښایي 8600 ته راکم شي. اټکل کېږي چې اوسمهال به شاوخوا 2000 امریکایي سرتیري په افغانستان کې دېره وي. ګراهم وویل څومره چې د افغان ځواکونو وړتیا زیاتیږي په هغه اندازه به د امریکایي سرتیرو شمیر راکمیږي. ګراهم په عین حال کې ټینګار وکړ چې متحد ایالات به خپل پاتې پوځیان شرایطو ته په پام سره کموي. په دې اړه تفصیل د خبرونې په دوام کې راځي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي هڅه کوي د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش بهیر چې په 8 ولایتونو کې ځنډیدلی و په پاتې دریو کې چې بغلان، بدخشان او فاریاب دي نن بشپړ کړي. د کمیسیون ویان زبی سادات تیره شپه ازادۍ راډیو ته وویل چې په تخار، پنجشیر، جوزجان او سرپل کې دا بهیر بشپړ شوی دی. هغه زیاته کړه
همکاران ما کوشش نهایی میکنه که پروسه تفتیش باشماری در 3 ولایتی که باقی مانده تمام شود و رزلتایش به کمیسیون مرکزی انتقال داده شود.
لبل خواه پا افغانستان که ده ملگر و ملتونو زنگری استازی تادامیچی یاماموتو پرون ده امنیت شورا پغنده که هیل سرگنده کرد چه په ده ولایتونو که ده رایو بیاشمیرنه او تفتیش به ډیر ژر بشپړ شي او ورپسې به د ولسمشری د انتخاباتو لومړني نتایج ډیر ژر اعلان شي. متحده ایالاتو پر هغو مؤسسو او افرادو د بندیزونو د لګولو ګواښ کړی چې ایران ته د اوسپنې په صادرولو لاس پورې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوه خبرپاڼه کې وایي هر څوک چې ایران ته د اوسپنې د تولیداتو په صادرولو کې دخیل وی بندیزونه به پری ولګول شي. متحده ایالات هڅه کوي د تهران د هغو عوایدو مخه ونیسي چې د ورانکارو فعالیتونو د ترسره کولو لپاره یې کاروي. په دې بندیزونو کې به پر تولیدونکو او صادرونکو سربیره د بندرونو د چلونکو او د بارچلنې د شرکتونو په ګډون هغه لوري هم په نښه شي چې اکمالات رسوي. د امریکا حکومت ادعا کوي چې ایران هغه وایي چې د وسپنې د تولیداتو له جوړولو یې ترلاسه کوي، ښایي د وسلو د پراختیا د پروګرام د سیمې په کچه د لاسوهنو او د تروریستي ډلو د ملاتړ لپاره وکاروي. د تاجکستان یوې محکمې د پلازمینې دوشنبې د پولیسو یو جګپوړی چارواکی او درې نور پولیس افسران د نشایي موادو په تور د یو نیول شوي کس د شکنجې په جرم په بند محکوم کړي. محکمې پرون دوشنبه د دوشنبه ښار د جنایي پولیسو مرستیال فرهاد ناخونوف په 18 کاله بند محکوم کړ. له ده سره د پولیسو درې نور ټیټ پوړي افسران له اوو څخه نیولې تر 9 کلونو پورې د بند په بېلابېلو دورو محکوم شول. دوی همداراز له واک څخه د ناوړه استفادې له تورونو سره هم مخ دي. د تاجکستان چارواکو په دې اړه څېړنې وروسته له هغه پیل کړې چې د قاضي قرباني حمزه صالحوف د ازادۍ راډیو له تاجکي څانګې سره په مرکه کې وویل چې دای په جنوري میاشت کې د شک پر بنسټ نیول شوی او شکنجه شوی دی. له ده وروسته 18 نور کسان هم راوړاندې شول او ادعا یې وکړه چې دوی هم د پولیسو لخوا شکنجه شوي دي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. قدرمنو اوریدونکو، تاسو رابولم د دې خپرونې د لومړۍ موضوع اوریدو ته. مخکښ سناتور لنسی ګراهام وایي تمه ده چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په روانه اونۍ کې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د شمیر د کمولو اعلان وکړي. لنسی ګراهام چې په پاکستان کې د دې هیواد له ملکي او پوځي مشرتابه سره له لیدو کتو وروسته د دوشنبه په ورځ په کابل کې د افغان حکومت له مشرانو سره وکتل. په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په افغانستان کې به د امریکایي سرتیرو شمیر له اوس څخه چې د اټکل له مخې 2000 سرتیری دي اته زره شپږ سوه ته راکم شي. د اجملان په راپور کې په دې اړه تفصیل.
سناتور لنسی ګراهام د دوشنبه په ماښام کابل کې وویل ولسمشر ټرمپ ښایي په دې اونۍ کې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د شمیر کمول اعلان کړي چې راتلونکي کال به پیل شي. د امریکا د سنا د مخکښ سناتور چې ولسمشر ټرمپ ته نږدې بلل کیږي او د مخه تر دې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د شمیر کمولو سره مخالفت کاوه، د دوشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل که ولسمشر ټرمپ په راتلونکي اونیو کې په افغانستان کې له 2000 څخه د امریکایي سرتیرو د شمیر د کمولو اعلان وکړي، دا به یې ملاتړ وکړي. د نوموړي په وینا دا ځکه چې 8600 سرتیری کافي ځواک دی څو ډاډمنه کړي چې افغانستان بیا پر امریکا د برید په ډګر نه بدلیږي. د امریکایي سناتور همدارنګه وویل چې له افغانستان نه د سرتیرو ایستل باید شرایطو پورې تړلي او شرایطو ته په پام وي او طالبان باید هغه ژمنې پوره کړي چې کوي. نوموړي په ځانګړې توګه د افغان ښځو د حقونو او په تیرو 18 کلونو کې د دوی د لاسته راوړنو په ساتلو ټینګار وکړ. سناتور ګراهام په کابل کې د سرګندونو پر مهال همدارنګ وویل پر طالبانو د دې باور نشي کېدی چې د ترهګرۍ پر ضد مبارزې باوري ځواک به ووسي. لنسی ګراهام د دوشنبه په ورځ کابل کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله سره جلا جلا لیدنې وکړې. د ولسمشر اشرف غنی ویان صدیق صدیقی ازادۍ راډیو ته وویل په لیدنه کې د ګراهام ټینګار پر دې و چې یوې داسې سولې ته د کار وشي څو د تیرو 18 کلونو لاسته راوړنې له لاسه ونه وسي. ښاغلی صدیقی وایي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مسؤولانه او تدریجي کمیدل هم په هغه مسلو کې شامل و چې سناتور ګراهام پرې له ولسمشر غني سره خبرې وکړي. ولسمشر غني د افغانستان د امنیتي ځواکونو د ظرفیتونو په اړه خبرې وکړي چې دا مهال ډېره برخه امنیتي مسؤلیت پر غاړه لري. سناتور ګراهام چې تر دې مخکې هم د افغانستان په جګړه کې د پاکستان رول ته ګوتنی ولې و په کابل کې بیا ټینګار وکړ چې که پاکستان پر طالبانو نور فشار راولي دا به د افغانستان کړکیچ هواري کې زیاته مرسته وکړي. د ولسمشر اشرف غني ویان صدیق صدیقی وویل ولسمشر غني له دې امریکایي سناتور سره لیدنه کې وویل چې اوربند او له افغانستان بهر د طالبانو امن پټن ځایونو باندې تمرکز د افغانانو پوښتنې دي چې باید ځواب شي.
اول دې موضوع پناهګاه امن تا
خبل سیدی کی وای اول مسله د طالبان لپاره له افغانستان څخه بهر د خوندی پټن ځایونو مسله ده. دویمه موضوع د وربند و چې د طالبان لخوا باید ومنل شي چې موږ خبري اترې پیل کړو، یعنی په افغانستان کې باید جګړه داسې پای ته ورسیږي چې زموږ اتلس کلنو لاسته راوړنو ته زیان ونه رسیږي. لا اجرایی ریاست څخه خبر شوی خبر پانه کې ویل شوی چې اجرایی رئیس عبدالله او سناتور گراهم هم په لیدنه کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر شفافیت، د افغان امنیتي ځواکونو په وړتیا او همدارنګه د سولې په پروسه خبرې کړې دي. تر دې مخکې د امریکایي سناتور په پاکستان کې له صدر اعظم عمران خان او د پاکستان د پوځ له مشر سره کتلی وو. طالبان ټینګار کوي چې د سولې په هر ډول جوړجاړي کې به له افغانستان څخه د ټولو امریکایي سرتیرو وتل شامل وي. له دې ډلې سره د سولې د خبرو او یو جوړجاړي ته د رسیدو لپاره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد دا مهال په هڅو بوخت دی. نوموړی تېره اونۍ لا طالبانو سره ورسته لاغه په موقته توګه خپل خبرې په دوحه کې وزندول چې په باګرام هوایی اډه د یو برید مسولیت طالبانو ومانه، خو تمه کیږي دا خبرې اترې به سر بیرته پیل شي. دا محله طالبانو څخه د امریکایي لوري مهمه غوښتنه په افغانستان کې د تاوتریخوالي په کمولو سلاکی دل دی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د افغانستان جمهوري ریاست د مشرانو جرګې د غړي احمد یوسف نورستانی په اړه چې په متحده ایالاتو کې د یوې محکمې لخوا مجرم پیژندل شوی دی وایي جرم شخصي عمل دی. د امریکا یوې محکمې ښاغلی نورستانی د عامه شتمنیو په غلا مجرم پیژندلی او ښایي نوموړی په بند او نغدي جریمه محکوم شي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي پر ټویټر لیکلی دی چې ښاغلی نورستانی د افغان او امریکا دواړو طبیعت لري او که په امریکا کې غیر قانوني عمل کړی وي د امریکا عدلي او قضایي بنسټونه یې په اړه تصمیم نیولی شي. د موضوع جزئیات د خان محمد سین پر راپور کې واوري.
د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ د افغان سناتور یوسف نورستانی په اړه چې د یوې امریکایي محکمې لخوا په درغلیو محکوم شوی وایي جرم شخصي عمل دی او هیڅوک په هیڅ ځای کې نشي کولی چې له قانون نه پورته وي. د افغانستان د ولسمشر ویان صدیق صدیقی په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلی چې ښاغلی نورستانی د امریکا تابعیت لري او که کوم غیر قانوني کار کړی وي د هغه هیواد عدلي او قضایي بنسټونه کولی شي چې په اړه یې تصمیم ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د افغان سناتور او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پخوانی رئیس احمد یوسف نورستانی په امریکا کې د درغلیو له امله مجرم ګڼل شوی دی. د امریکا د عدلی وزارت د منابعو په اساس ښاغلی نورستانی د کالیفورنیا په محکمه کې اعتراف کړی چې له یو مرستندوی امریکایي بنسټ نه یې یو لک ډالر ترلاسه کړی دی. ښاغلی نورستانی په دې هم تورن دی پرته له دې چې دغه بنسټ د خپل غیابت په اړه خبر ورکړي ډیر وخت یې له امریکا نه بهر تیر کړی دی. ښاغلی نورستانی اوس د لسو کلونو د بند او د 250,000 امریکایي ډالرو د ورکړې له خطر سره مخ دی. د په 2014 میلادي کال کې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس و. په هغه وخت کې د دې تر مشرۍ لاندې د افغانستان ولسمشریز انتخابات جنجالي شول او ښاغلی نورستانی په ناسم مدیریت او درغلیو تورن شو. له هغې وروسته نوموړی په اسپانیا کې د افغانستان د سفیر په توګه وګمارل شو خو د ده پر ضد د ډیرو انتقادونو له امله ونه توانید دغې دندې ته لاړ شي. د پروسه کال د ولسمشر غني لخوا د مشرانو جرګې انتصابي غړی شو. ښاغلی نورستانی د 1390 لمریز کال د ثور په میاشت کې د افغانستان د درنو جرمونو پر وړاندې د مبارزې د محکمې لخوا په 14 میاشتو بند او د 1,000,000 افغانیو په ورکړه محکوم شو خو زنداني نه شو. عدلی او قضایي بنسټونه ادعا کوي چې ښاغلی نورستانی چې په 2009 میلادي کال کې د هرات والي و د ملي بس له تصدۍ نه 1,000,000 افغانۍ اخیستې او بیرته د دولت خزانې ته نه دي ورکړي. په ورته وخت کې د حقوقي چارو یو شمیر پوهان وایي ښاغلی نورستانی چې په کوم هیواد کې مجرم ګڼل شوی په هماغه هیواد کې دی په جزا محکوم شي. عبدالشکور دادرس ازادي راډیو ته وویل.
ما د مورید چې په خاطر ذکر امنیتانی و
د افغانستان دولت په دې برخه کې ځکه څنګه شي کولای چې خاغلې نورستاني د دوو تابعیتونو په لرلو سره هم د امریکا په قضایي سیستم او هم په افغانستان کې مسؤلیت لري او هر جرم چې په کومه جغرافیه محدوده کې وشي د همغه هیواد قوانین پرې پلی کیږي او په جزا محکومیږي
هڅه مو وکړه په دې اړه د افغانستان د لوی څارنوالۍ نظر ولرو خو بریالي نه شو
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي راپور مونږ درکوو قضاوت پخپله وکړئ
اوس هم د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه چې صفی الله ستانکزي چمتو کړي
نیویارک ټایمز رسپانی په مزار شریف ښار کې د نظام الدین قیصاری د نیولو لپاره په شویو عملیاتو یو مقاله لیکلی د مقالې له مخې افغان پوځیانو ښار په یوې جنگي ساحې واړو خو جګړه مار ترې وتښتید افغان امنیتي ځواکونو په تیره بیا د پولیسو ځانګړې قطعې د شنبې له شپې په مزار شریف کې د جنبش ګوند یو پخوانی قومندان نظام الدین قیصاری د نیولو لپاره د هغه په کور عملیات وکړل عملیات د دوشنبې تر سهار وختي روان او خود پولیسو په خبره قیصاری لسیمی و تختید په دوه عملیاتو کې د قیصاری اته وسلوال له افغان پوځیانو سره په جګړه کې وژل شوی او سباندې درش نورې ژوندې نیول شوی نیویارک ټایمز لیکي قیصاری له ناوړه استفادو ملیشه جنگیو او سیاسي خند جوړو نورانیولې ټول هغه اعمال کړي چې په افغانستان کې د یو نوی سیستم د رامنځته کولو لپاره د امریکا د کلونو هڅې کمزوري کوي نیویارک ټایمز لیکي دا چې کله د فاریاب دی ولسوالۍ امنیه قومندان وو د خپل سلګونو وسلوالو په د خلکو په زورولو او د بشري حقوقو په سرغړاوي تورن بلل شوی قیصاری لمړی وار تیر کال نیول شوی او بیا تر انتخاباتو مخکې خوشی شو په ورسپانه کې د هغه د خوشی کېدو علت دا ښودل شوی چې ښایي غنی فکر کاوه دی به د ازبکانو ملاتړ ورته راجلب کړي ځکه لومړی مرستیالی جنرال دوستم لار ترې بېله کړې وه اوس د ورسپانې په لیکنه ځینې چارواکي داسې انګېري چې ښایي حکومت د عطا محمد نور په ملاتړ د قیصاری د نیولو لپاره اقدام کړی وي نیویارک ټایمز بیا د جنبش ګوند یو مسؤل سید نجیب الله هاشمي په حواله لیکلي جنرال دوستم بیرته نظام الدین قیصاری ته غېږ خلاصه کړه او وې قیصاری چې کله له زندانه خوشی شوی وو د خپل پخوانی رهبر پر ضد یې څرګندونې کولې واشنگتن ټایمز ورسپانې له افغانستان د امریکایي ځواکونو په وتلو او د امریکا تر ټولو اوږدې جګړې په دوام تمرکز کړی د ورسپانې په لیکنه داسې راپورونه خپاره شوي چې د ولسمشر ډونالډ ترامپ اداره پلان لري له افغانستان خپل 3000 سرتیري وباسي په دوام کې راغلي د طالب جنګیالیو لخوا د زیاتو بریدونو سربیره ترامپ په افغانستان کې د عسکرو کمولو تلیواله دی د ان بی سي ټلویزیوني چینل همدا اونۍ شنبه ماښام راپور ورکړ چې تمه کیږي د ډونالډ ترامپ اداره روانه اونۍ له افغانستانه د 3000 امریکایي ځواکونو د وتلو اعلان وکړي کچېرې کشمیر سرتیری وایستل شي نو په افغانستان کې د متحده ایالاتونو د پاتې سرتیرو شمیر به له 3000 تر 9000 وي د واشنگتن ټایمز د مقالې له مخې د افغانستان د کړکیچ پای ته رسول چې په تاریخ کې د متحده ایالاتو تر ټولو اوږده جګړه ده تل ځانډیدلې د ورسپانې په لیکنه د متحده ایالاتو د کانګرس یو شمېر غړي استدلال کوي او واقعیت هم وایي چې ښاغلی ترامپ خپل هیواد ته د متحده ایالاتو د ځواکونو د یوې لویې برخې د بیرته ورستنولو په هدف کې پاتې راغلی واشنگتن ټایمز د جمهوري غوښتونکي سناتور ران پال په حواله لیکلي چې په دې وروستیو کې سی این این ټلویزیون ته ویلي ترامپ خپل هیواد ته د امریکایي عسکرو په راوستلو کې ژمنه نه ده پوره کړې ښاغلی پال باور لري چې اوس وخت د متحده ایالاتونو له افغانستانه ووزي ورسپانې په پای برخه کې لیکلي چې قطر کې له درې میاشتنی ځنډ وروسته د امریکا او طالبانو د خبرو پیل ته په کتو امریکایي چارواکي ټینګار کوي چې د افغانستان جګړه یوازې له سیاسي او سولیزې لارې هواریدلی شي
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري قدرمن اوریدونکو په څو شیبو کې د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروګرام خبرو خو له هغه مخکې ستاسو پیغامونه سمه اولاد کندهار ولایت له میوند ولسوالۍ نه خپل سمس کلی کې موږ د انتخاباتو پایلې ته ډیر زیات انتظار یو باید ژر تر ژره اعلان شي جعفری لیکي ک نوماندان د انتخاباتو نتایج ونه مني وضعیت به زیات خراب شي میر احمد ملتپال د هلمند له نادلی ولسوالۍ نه لیکي د انتخاباتو د کمیسیون له مسؤلو کسانو هیله کوي چې د پاکو او شفافو رایو په اعلان سره د ولس باور ترلاسه کړي کریم شایده د غزنی ولایت له مقر ولسوالۍ نه لیکي هغه کسان باید مجازات شي چې په افغانانو کې قومي نفاق ته لمن وهي او محمد ظاهر بزګریار د هلمند ولایت له سنگین ولسوالۍ څخه لیکي څوک چې افغان وي او افغانانو ته سپکاوی کوي افغان نه دی دغه قدرمن اوریدونکو په پاتې خبرونه کې تاسو د ازادۍ رادیوي مجلې د اونیز پروګرام اوریدو ته رابولم.
ازادۍ رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. زه محبوب شاه محبوب يم او یو ځل بیا د ازادي رادیو مجلې د وی بلې غنې په اوریدو ستاسو هرکلی کوم. د مجلې په نننې غنې کې مو د یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ په ننګرهار کې د اروخات پوهان صدیق الله رښتین د سلمي کالیزي په پار د جوړ شوي سیمینار راپور برابر کړی.
د اروخات پوهان رښتین لسګونه کتابونه او سلګونه مقالې د دې خبرې ښکارندوی کوي چې د جګړو لسیزې وړاندې او هم
په هنر جاج کې د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ لرئیس رحیم الله خوګیانی سره دغه په نویو کارونو غږی.
یو منظم ویب سایټ نه لرو لا هم، او د توریزم د خلکو راجلبول په نړیوال او داخلي کچه یو لوی کمپاین ته ضرورت لري، او د دې کمپاین لپاره
په ځپانه کې لنډ کیسه خپړا ورو.
هرمان د پښو لاس پر غوي کې کیښود، پښو نو کان ور ټول کړل، د یې خپړ پر خپل لاس تیر کړ.
او په ورخمین خیال کې د اروخاد افکار بخاري شیرونه ورو.
نمو سودا کړي دا، نمو غداري کړي دا، منګ په قدم قدم د یار سره یاري کړي دا.
ازادي رادیوي مجله، د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
دا غږ د تل لپاره ټپ شو، او په مینی او ژوند دغه مین شاعر د تل لپاره له ژوندانه او مینی بی برخې شو. افکار بخاري د پښتو ژبې یو له وتلو شاعرانو څخه و. هغه د پښتونخوا د لکی مروت د سیمې اوسیدونکی و. تیرونی ناپیژند وسلوالو په خپل کور کې وواژه. سید ظهور عباس شاه چې د شاعرانه دنیا نوم یې افکار بخاري و، د پښتو ژبې د ادب یو له مخکښو شاعرانو څخه و. یوسف خیال محمد په غږ لامې چې زړګي ته رانږدې نه وی د هغه مشهور کلام و.
چت مند فاصل لم چڑ گتار لم چت مند فاصل.
افکار بخاري لومړی ځل 1940 کال مخکې په 1902 میلادي کال په اتم ټولګي کې لومړی په اردو ژبه شاعري پیل کړه. بیا چې موږ وروسته د طاهر کلاچوي د شعري مجموعې د مینې غیږ تر لوستلو وروسته په پښتو ژبه شاعري پیل کړه. افکار بخاري په خپل یو مرکه کې ویلي چې دومره شاعري کړي کې چیرې راغونډې کړي، د ټپو، ناتونو، چاربیتو، مثنوي بدلو او غزلو به بیل بیل کتابونه چاپ شي. خو ویلي چې د کتاب د چاپولو پر ځای ډیره توجه موسیقي خواته وه، او غوښتل یې چې د سندرغاړو په غږ یې شاعري تر ولسه ورسیږي.
یچ دنیا دے نندارے تو دری سادی دنتا سکھان دا سرا پن دی لکھت گچے چھنے
د خاغلی افکار زیات شیرونه د پښتو ژبې بیلابیلو مشهور سندرغاړو لکه خیال محمد، سردار علي ټکر، دمساز مروت او نور ویلي. د راډیو مجلې نننۍ غڼه د اروخاد افکار بخاري روح ته ډالۍ کوو، او په پیل کې له رویا مادومي څخه د تېرې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
اطلاعات او فرهنګ وزارت د توریزم او هوټلدارۍ انسټیټیوټ په فعالیت پیل وکړ.
د دغه انسټیټیوټ په لومړنۍ روزنیز دوره کې یولس محصلان د دوو کلونو لپاره د هوټلدارۍ او توریزم په برخو کې زده کړې کوي. دغه انسټیټیوټ د محصلانو د لوست ورکولو په برخه کې د کابل پوهنتون د پوهنې وزارت او مسلکي تخنیکي اداره له اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سره همکاري کوي. د ګرځندوی د تحقیق پرمختیا او د بازار موندنې رئیس محمد رامین عتیق زاده په دې اړه وویل چې په انسټیټیوټ کې د افغانستان د کلي موضوعګانو، د ګرځندوی د اقتصاد ارزښت، د هیواد د معرفي کولو، سیلانیانو ته د مسلکي لارښوونو، بازار موندنې او د ټولو هغو موضوعګانو په اړوند چې په میلمه پالنې پورې مربوط کیږي لوست ورکول کیږي. د گنج قناعت د ښکلي لیکنې د آثارو نندارتون پرانیستل شو. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر معین پوهان محمد رسول باوري تیره اونۍ په ملي نګارستان کې د گنج قناعت د ښکلي لیکنې نندارتون پرانیست. په دې نندارتون کې د افغانستان د ښکلو لیکونکو د ټولنې له شلو خطاطانو څخه د ښکلي لیکنې سل آثار نندارې ته وړاندې شوي دي. د دغه نندارتون د پرانیستلو په مراسمو کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر معین وویل چې په افغانستان کې د خطاطۍ او ښکلي لیکنې هنر تاریخي جرړې لري. پوهان باوري وویل چې د دغه شان نندارتونونو جوړول په بیلابیلو هنري څانګو کې د هنرمندانو د آثارو د ورپیژندنې لپاره ښه زمینه ده او له هنر او د هیواد له هنرمندانو سره یې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ملاتړ څرګند کړ. او تیره اونۍ د افغانستان د هنر جشن او د افغاني هنر د سل کلن مزل جشنواره جوړه شوه. د هنر جشنواره هر کال د میزان په میاشت کې جوړیږي، خو سږ کال د افغانستان د خپلواکۍ د سلمې کلیزې او د هنر د سل کلن مزل د جشنوارې په خاطر د جشنواره د قوس میاشتې په 18 نیټه د ولسمشر محمد اشرف غنی په پیغام سره پرانیستل شوه. د ولسمشر پیغام چې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مشاور ډاکټر طارق رشاد ولوست، په یو برخه کې راغلی و چې په تیرو سلو کلونو کې هنر لوړې او ژورې درلودې او دا کار چې غواړي مختلف هنرونه وارزوي یو ستر کار دی.
تیر اونۍ په ننګرهار کې د پښتو ژبې او ادب د وتلي څېړونکي او ژبپو اروښاد پوهان صدیق الله رښتین د سلمې کالیزې په پار یو سیمینار جوړ شوی و. د غونډې کې ګڼو لیکوالو او د پوهنتون استادانو ګډون کړی و. زموږ همکار باز محمد عابد دغه سیمینار ته ورغلی و او راپور یې پرې برابر کړی.
د پوهان صدیق الله رښتین د زوکړې سلمې کلیزې په مناسبت دا سیمینار د ننګرهار ولایت د مقام په تالار کې د ډیسمبر په 8 نیټه جوړ شوی و چې بیلابیلو لیکوالو او د ننګرهار پوهنتون یو شمېر استادانو پکې مقالې او ویناوې واورولې. سیمینار ته د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرستی حسینی صاحبی پیغام راستولی و چې د وزارت ویاند صابر مومند ولوست. د پیغام په یوه برخه کې راغلی ول:
د ارواښاد پوهان رښتین لسګونه کتابونه او سلګونه مقالې د دې خبرې ښکارندوی کوي چې د جګړو له لسیزې وړاندې او هم د جګړو په لسیزه کې دوی د ژبې او ادب د چوپړ لپاره شرایطو او احوالاتو ته نه دي کتلي او خپل قلم یې روان ساتلی دی. نور ځوان نسل چې اوس ورته نسبتا د پرمختګ او خدمت زمینه برابره ده، باید د وړاندې تګ په برخه کې دریغ ونه کړي.
د ننګرهار مرستیال والی تمیم عارف مومند په خپلو خبرو کې په ځوانو لیکوالو غږ وکړ چې د پوهان صدیق الله رښتین په پل پل کې دي او د هغوی د آثارو په رڼا کې خپل تګ نورې معلوم کړي.
داسې علمي سطح چې موږ تاسې د تاریخ په اوږدو کې درلودلې او لا یې هم لرو، د دوی د کړنو څخه باید قدردانۍ وشي. د دوی تنها یادونه او یادلته پرې بحث کول به کافي نه وي، بلکې د دوی لار اختیارول د دوی په پل باندې پل کېښودل او د دوی هغه آثار او هغه څه چې موږ او تاسو ته پرېښي دي هغه لا غني کول او د هغې څخه لا ګټه اخیستل، دغه به زموږ ستاسې د مهمو اهدافو څخه وي.
د ننګرهار پوهنتون مرستیال صدیق رام هاشمي هم د پوهان رښتین په ژوند او پن مقاله ولوسته چې په یو برخه کې راغلی ول:
د افغاني او پخان شکل د پښتني ټولنې د یو نوموتو بارزو او د شمار شخصیتونو هم پوهان رښتین صاحب وو. مرحوم پوهان صاحب د نجم المدارس نه نیول یو تر کابل دارالعلوم نه چې کلم په دیارلس سوه اتلس کال کې فارغېږي، د ده مخه خپلې مورنۍ ژبې ته کېږي. دغه خدمات او دغه کړنې چې په خپل دغه بارزښت ژوند کې کړې دي دا د یاد نه وستلو نه دي.
د ننګرهار پوهنتون استاد په هندوی ببرک مخیل وویل پوهاند رښتین او په ټوله کې د پښتو ادب پنځو ستورو پښتو ادب ته قواعد او تګلارې وټاکلې.
په ځانګړي ډول پوهاند رښتین او په ټوله کې پنځه ادبي ستورو چې دا هر څه تیاره وو دوی رڼا کړل. پښتو ژبه په داسې یو حالت کې وه چې ترکیب یې خپل نه و، دوی ترکیب خپل ورکړ، دوی د پښتو ادب ته نوې ساه ورکړه، دوی هم د ویښتیا په پړاو کې هم د اوښتون په پړاو کې او هم د روڼتیا په پړاو کې په دې درې واړو کې هغه څه وکړل چې پښتون قوم غوښتل، پښتني ادب غوښتل. دوی موږ ته د نثر په برخه کې، د نظم په برخه کې، د تحقیق په برخه کې، د ژبې په برخه کې دومره څه پرېښودل. په ځانګړي ډول پوهاند رښتین چې دا هر اړخ یې د څېړلو دی، په دغه هر اړخ باندې دکتوراوې اخیستل کېدای شي.
پوهاند صدیق الله رښتین په 1298 لمریز کال د زمري په 28مه نیټه د مومندو په غازی آباد سیمه کې د مولوي تاج محمد معتمم په کور کې نړۍ ته سترګې پرانستې وي، او په 1301 لمریز کال د ورپېخې ناروغۍ له امله د پېښور په لیډریډنګ روغتون کې عمر او د ننګرهار په بیسودو کې خاورو ته وسپارل شو. نوموړي د خپل ژوند په اوږدو کې تر سلو زیات نثري او څېړنیز کتابونه لیکلي چې یو نوي خپاره شوي او یو شمېر ناچاپ پاتې دي.
په فرهنګي او هنري ډګر کې ننګرهار یو له هغو ولایتو دی چې سترګې وراوړي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې د دغه ولایت د اطلاعاتو او کلتور له رئیس رحیم الله خوګیانی سره زموږ همکار باز محمد عابد مرکه کړي.
هنر جاج
رئیس صاحب، تاسو تازه تازه راغلي او عہده مو سنبال کړی ده، د ننګرهار د فرهنګ او د کلتور د خوریدو لپاره څه په پلان کې لرئ؟
کلتور او فرهنګ موږ د سینوش کولای چې په یو پروګرام یا په یو پرونه کې په لنډ ډول سره وي. موږ بیلابیل برخو کې کار ته ضرورت لرو، د فرهنګي ارغل نه شروع تر رسنیو تعقیب او په خاري فرهنګ او په بیلابیلو برخو کې موږ کار کول غواړو. زمان موسیقی شروع بیا تر سینما بیا تر خبریالانو تر بیلا بیلو برخو پوری دی د بیا حد اقل که چیر تمنگ ده پرمختگ دوا و نکو چه بخانی حالت را غول لپاره دی تک تا منگ کتلی گمون اخلو او انشالله به دغه برخو که مشخص کارو نکو.
رئیس ابتاسی د سینما خبره وکړله، په خو دلته یو شخصي سینما و او یو هم د خاروالۍ سینما و، اوس نه د خاروالۍ سینما پاتې ده او نه غ شخصي پاتې ده، په پلان کې لري چې یو سینما دی ننګرهار کې وي؟
و حتما من په دغه برخه لپاره اړتیا لرو، که چیرته من سینما ونه لرو او ځوانان له غیر معقول او د هغه فلمونو له لیدو استفاده کوي چې هغه زموږ په کلتور منفي تاثیر لري، نو حتما دغه برخه لپاره کار کوو. چون دغه بدبخت جګړې بیلابیلې برخې زموږ زیانمنې کړي دي، همدغه فرهنګي او کلتوري برخه تر ډیره پورې د خپل برید لاندې نیولې او زیانمنه کړې ده.
افغانستان د زون په کچه په ولایتونو کې د اطلاعاتو کلتور په چوکاټ کې د موسیقۍ لپاره مدیریتو نشته، خو په ننګرهار کې لا هم د موسیقۍ مدیریت نشته. تاسو له وزارت سره دا خبره کړې ده چې د موسیقۍ مدیریت دی ولري؟
زه یو څه ویلی شم چې ننګرهار ته هیڅ د زون په کچه باندې تشکیل نه دی ورکړل شوی. متاسفانه تیرې رهبرۍ په دغه برخه کې چې د تشکیل زیاتوالی دی هیڅ کار نه دی کړی. موږ ته لا هم تشکیل د مخ زما پاند باندې چې دا اوس ما کتلی دا د هغه وخت تشکیل دی چې د طالبانو دورې یا هم له هغې نه مخکې. عین شکل زموږ بودیجه هم د نه د اپډیټ شوې نه هم غوښتنه شوې. دا بودیجه د طالبان له وخت چې کومه عادي بودیجه وه د همغې بودیجې ته په تمه یو او همغې بودیجې باندې لا تر اوسه کار شوی. زه تاسو ته دا وایم چې نوی تشکیل موږ جوړ کړی، وزارت سره یې شریکوو. وزارت انشاءالله ژمن دی چې موږ سره په دغه برخه همکاري کوي. که چیرته همکاري نه وه، موږ به د خپلو مشرانو په مټ چې هغه زموږ د حقوقي او د مشرانو جرګه ده، زموږ د پارلمان دی د هغوی په مټ په مشترک ډول سره له وزیر غوښتنه کوو تر څو ننګرهار ته د زون حیثیت ورکړو، د زون غوښتنې را سره ومن.
تاسې چې د نوي تشکیل خبره کوئ، په ده کې څه څه غوښتنې کړي؟
څو نوي مدیریتونه مونږ غوښتي، چې یو هم پکې د موسیقۍ مدیریت دی، د تیاتر مدیریت دی، په دې کې مو د ګالري یو خاصه برخه ده، موزیم دی، په دې کې مو د رسنیو د ارزونې یو مدیریت دی، په دې کې مو بېلابېلې برخې همدغه چې کومې تشکیلاتي تشه لرو د هغې لپاره مو غوښتنه کړې او دا به ترېنه غواړو.
ننګرهار یو د هغو ولایتونو نه دی چې پخوا به ورته سیلانیان راتلل. په دې ننګرهار کې ډېر داسې ځایونه شته دی چې د لیدو سره تعلق لري، دغې برخې ته مو پام شته؟
کله چې تلات فرهنګ نوم اخیستل کېږي، توریزم یې خوا کې دی او توریزم یو له غوښنو برخو ده. موږ د دې لپاره کار کوو، عملاً لګیا یو. موږ په بېلابېلو برخو باندې اوس فلحال لپاره یو فرهنګي بورډ لرو، د دغې بورډ غړو سره په همغږۍ موږ مشترک روان یو. اوس لپاره مو په بعضو تاریخي ځایونو باندې لنډ فلمونه جوړ کړي، دا ساحه به ویډیوګانې مو جوړې کړي دي، معلوماتي دا به همداسې غټوو. زموږ په تفریحي ځایونو بلند معلوماتونه جوړو، په هغې په اړه به ویډیوګانې جوړو. متاسفانه چې د اطلاعات فرهنګ په تیر دیارلس کلونو کې ډېر خراب شوی، ان موږ د انټرنیټ اسانتیاوې اوس نه لرو. دا یو عجوبه وه چې کله زه دفتر ته راغلم، موږ د سوشل میډیا په برخه کې مطلق غیر فعاله وو. دغه برخې یو هدف پورې موږ راکور کړي دي، لګیا یو ورباندې په پرمختګ. موږ یو منظم ویبسایټ نه لرو لا هم، او د توریزم د خلکو راجلبول په نړیواله او داخلي کچه یو لوی کمپاین ته ضرورت لري، او د دغه کمپاین لپاره موږ اوس لپاره لګیا یو، لاس په کار یو او کار ورباندې کوو.
د ننګرهار ورځپاڼه چې په راتلونکي نږدې وختونو کې به سلکله نه شي، نوم یې ورځپاڼه ده، خو په هفته کې یو ځل چاپیږي. څنګه کېدای شي چې دا هره ورځ چاپ شي او د مینوالو لاس ته ورسیږي؟ دا په داسې حال کې چې په ننګرهار کې هیڅ اخبار نشته دی، نه شخصي او نه هم دولتي.
ابد صاحب، زه یو څه یادونه داسې وکړم چې دغه اخبار واقعا د سره لوی خیانت شوی. دا د غازي فکر دی، د غازي تعداد دی، د دې بنسټ غازي امان الله خان یې خیو به نوم تغیر شوی. اوس زه دا ژمنه کوم چې دغه اخبار ته زه ډېر ژمن یم، کار ورته کوو. زما څو مهم بستونه چې یو د مجلې مدیریت ته چلته خبریالان ورسره، دا مطلق قلف دی. د باختر اژانس مدیریت مې مطلق قلف دی، ځکه د دوی بستونه هغه پخواني همکاران چې یو کال یو نیم کال مخکې متقاعد شوی دی، هغوی نه وروسته دا بستونه نه دي ډک شوي. اوس ما د دغه درې هفتو په جریان کې سره دې چې بعضې بورډونه موږ تشکیل کړ، عملي کار کوو. د دغې بستونو پروسس مو هم خلاص کړ، شارټ لیست پروس هم کړی. انشاءالله په راتلونکي هفته کې به ازموینې هم واخلو، هم دا برخه را تقویه کوو، او هم مو د کله چې موږ دغه برخه را زیاته کړه، د موږ د ورځپاڼې په کیفیت باید کار وکړو، او د ورځپاڼې ورځپاڼې کېدو لپاره کار وکړو. موږ دومره کړي چې په دغه یو څه وخت کې اخبار له شپږ ورځو درې ورځو ته راولو، چې هر هفته کې اوس دوه ورځې چاپ کیږي، او لنډ وخت کې به انشاءالله موږ دا ژمنه چې اخبار به بیرته ورځپاڼه کوو.
په جلال آباد ښار کې او بیا د ولسوالیو په کچه هم ادبي ټولی دي، ادبي جرګې دي. د دغه جرګو د داسې په یو پلیټ فارم باندې د راوستو څه پلان لري؟
و د دې لپاره حتمن موږ پلان لرو، او عملاً هم شروع کړی چې د فرهنګي بورډ په نامه باندې موږ یو بورډ جوړ کړی دی. دلته د خپل جلال آباد ښار کې چې کوم بهیرونه و، اته بهیرونه تقریبا دوم سره یو هدف پورې منسجم کړي دي. موږ یو ټغر باندې سره ناست یو، هفتهوارې غونډې سره کوو. کله چې موږ مرکز کې یو ښه مرکزیت جوړ کړ، دغه مرکزیت به پراخه ولسوالیو ته به وباسو، سیمو ته به وباسو، کلو ته به وباسو. خو اول سر کې موږ مرکزیت مهم دی، چې په دې عملاً موږ هم کار شروع کړی دی، یو ښه مرکزیت مو انشاءالله ورته ایجاد کړی.
تاسو مخکې د انټرنیټ د نشوالي او بیا په سوشل میډیا کې یا په ټولنیزو رسنیو کې د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ د ریاست کمرنګي وه، اوس چې تاسو د تیرو درې هفتو نه دغلته راغلي، دغې برخې ته مو څه کار کړی دی؟
منګ هر ورځ خپل سوشل میډیا هداقل په ورځ کې درې ځلې اپډیټ کوو یا څلور ځلې. اوس مو یو بل سوشل کمپاین په لار اچولی چې د بیلابیلو د ننګرهار د ښکلي سیمو عکسونه، انځورونه، ویډیوګانې موږ ته د زموږ د پاڼې مینهوال، د کلتور مینهوال، زموږ د ننګرهار د فرهنګ پاله خلک دوی موږ ته خپل انځورونه رالیږي. موږ یې اپډیټ په ورځ کې څو ځله نشروو، او داسې ورځن کیږي چې په ورځ کې حداقل مونږ ته لس دولس افراد بهترین انځورونه رالیږي چې هغه قابل د نشر او هغه مونږ د خپلې دغه فیسبوک پاڼې او د ټویټر له لارې نشر ته سپارو. ویبسایټ باندې هم کار کوو، خو چون د ویبسایټ هغه تدارکات او پروسه چې څه مونږ ډیزاین غواړو ډیزاین هم ورته جوړ کړی، انشاءالله په هغې به عمل کار وکړو، خو ویبسایټ به هم ورته جوړ کړو. بل به د معلومات په هیواد په رسمي ژبو ورآخوا باید مونږ نړیوالو لپاره به مدد کړو چې هغه انګلیسي ده، مثلا روسي ژبه ده، اروپایي ژبې دي چې په هغې باندې حداقل مونږ باید معلومات ولرو. او بل انشاءالله د یو اطلس کتاب ژمنه کوو چې والي صاحب سره مو هم شریکه کړې ده، هغه هم را سره ژمنه کړې چې مونږ به یو اطلس کتاب جوړ کړو. د پانتون سره مو یو علمي بورډ جوړ کړ، د هغوی پانتون د رهبرۍ نه مننه مونږ سره په دغه برخه کې لاس راکړی. په مشترکن به یو لوی اطلس باندې کار وکړو چې هغه فرهنګي برخه ولري، د توریزم برخه ولري، زموږ موسیقي انسټرومنټ پکې، یعنی بیلابیلې برخې په دې کې دخیلي. او یو غټ اطلس مونږ په لنډ راتلونکي کې خو نشم ویلی، خو انشاءالله په یو کال داخل کې یو اطلس لاس ته ولرو.
د ننګرهار په خوږیاڼو ولسوالۍ کې د میملې باغ چې د ظهیر الدین بابر په وخت کې، یعنی د نن نه تقریبا څلور نیم سوه کاله پخوا جوړ شوی و، او اوس هم آباد دی، خو ځینې برخې بیارغونې ته ضرورت لري. د تیرو دوو کلو رئیس دلته د ننګرهار اطلاعات او فرهنګ ریاست په دې هڅه کې دی چې رغونې وکړي، خو لا هم پاتې ده. دا هغه د رغونې څه پلان لري؟
زه چې کله راغلم اول د دغه پوښتنه وکړه چې کومو برخو کې زموږ کارونه روان دي یا کوم ځینو کې موږ ستونزې لرو. زه خپله باغ ته ورغلی یم، په باغ کې هیڅ نوه عملي کار نشته دی، او د رغون لپاره موږ انشاءالله کار کوو. یو ستونزه د باغ دا ده چې باغ اطلاعات فرهنګ ته لا تر اوسه نه دی تسلیم شوی. باغ چې کله منګ په دې کار کو چې څنګه خپل ملکیت کو به څنګه د خلکو ملکیت، کله چې منګ دا د اطلاعات فرهنګ ملکیت ک منګ کولای شي په لن وخت کې د خلکو ملکیت کو، یعنی دا معنی چې هغه ته د توریزم یو ښه ځای ورته جوړ کړل. د ډېری ونې دي تاریخي اغزنی وچې شوې دي، بعضي بادونو ماتې کړې دي، د هغې دوباره رغون لپاره به موږ له بېلابېلو ادارو همکاري غواړو انشاءالله. دبرغو
تاسو به د کابل چندول سیمه خامخا اوریدلی وي، او کوم نوې لیدلی نو د دغه سیمه د نوم په اړه خو به مخامخا اوریدلی وي. حتمی ده چې په ذهن کې به مدا پوښتنه وي چې دغه سیمه ته ولې چندول وای. زموږ همکار فرشته مرسل ورته تم شوی او د دغه سیمه تاریخ او ارزښت یې څېړلی.
قدرمن اوریدونکو، په کابل کې چندول هغه لرغونی سیمه ده چې د ار افغان په زړه کې لپخوا زمانو را په دیخوا خوږی خاطرې لا هم ژوندۍ پاتې دي. تاریخ پوهان وایي چې په چندولو کې لومړی د جوانشیر په نوم قوم اوسېده، بیا د 14 هجري شمسي قرن په لومړیو کې دلته قزلباشان میشت شول. د وخت په تیریدلو سره د هزاره قوم پکې زیات شو. ایدر خان، سردار کابلی، شیخ محمد رضا، میرعلی احمد حجت، عزیز الله غزنوی او یو شمیر نور د چندولو له عالمانو څخه شمیرل کېدل. په چندولو کې له 1500 څخه تر 2000 کورونه وو چې لوړ دیوالونه، ښکلې دروازې او کړکۍ درلودلې. په چندولو کې مسجد، تکیه خانه او بازار له پخوا وختونو څخه جوړ دي. د کابل پخوانی اوسیدونکی پاینده محمد اکبری د چندولو د کلمې د معنا او تاریخ په هکله وایي.
چندول فصل کې ترکی یو کلمه دی، هغه کسان چې د اساکرو په مخ کې چروانو چند اول په دې معنی چې سو کسان مخ ته د فوج نه یا د اساکر نه مخ ته چې جنگ ته چې زی اوس لکه چې وایي کتی کشف ټول اساکر نه مخ کې چې زی کشف ته وایي. کله تاریخي ځای دی، د قدامت د 1500 کاله مخ کې دی، د بابر په وخت کې جوړ شوی دی، الته ډیر عبادت دی.
چندول د کابل په زړه کې موقعیت لري. ښاغلی اکبری وایي چې چندولو پخوا د کابل ډیره برخه نیولې وه.
شفاخانه د ابلیس سینا نه شروع شوی دی، کابل سین چې دی نیولو تر چوکا پورې دا پخوانی وو. د چوک نه چې اخوات ازید د بالا قلا او بالا کو د چندول او امداوس هم چې بالا کو نو میگی د چندولو امدادی تر آشکان عرفان او در باغ قاضی پورې د غصایی وو. اکثریت خو قزلباشان و اقلیت د مونږ د ازاره اورونو پخوانی وخت کې در صدارت داوود خان هم زین کاکاها ژوندې وو. دادا شوسای نومیده، کاکا ایدری و کاکا بدرو دماغ ازای که کاکا ایساق نومیده در کاکاگان او چه دای دیر در خلق و پامنس که دیر در شورلت درنوده در صداقت در ایمانداری.
خاغلی اکبری زیاد اکرا چه در چین دولو اصلی و سین که در دولت لول رتبه مامورین و با چین دولو که لقزل باش و او هزار قوم سره در نور ولایت و کسان هم میشت و در کندهار و سیدون که آجی ملنگ چه پیاد سیمه که دوکان لری در چین دولو در پخانه و کرونو پاکله وی؟
دا چې دی نه هغه زړې خرابې ازور ژوند ازاړه سرایونه تاریخي دیونه ناصر ته عادي زندګي عادي رفتار عادي ژوند عادي خوردن بس عادي مقصد ناسه ولاړه بس دا سابقه ځایونه دي نه دا 50 کال شپته کال اتیا کال مخکې جوړ شوي دي هغه یادګار چې موږ وګورو نو ځکه زموږ څخه خپل مړه ژوندې را پیاسي او اوس خو نه دي بیا دنیا پر بل مخ اوښته زموږ په هغه سرایو کې خوشاله یا په خپل دی ولس کال دلته راغلی مو دا خو لا نوځوانه بچانی موږ په دې کې به یو سیر خپل شپته روزبر ژوندۍ کو بس دا موږ د پاره نو یارت دا زړه باتی زړه کور مقصد عزیز ژوندۍ دا موږ د پاره بس بچی دا چندول اسو پاس لری نږدې دا غلکه دا سترایم دا زایونو
د قرباغ اوسیدونکو احمد جان به چندول د اوبو او هوا پاره وای چی په کابل کې خوخون کې سیمه ده نو موري وای چی له بهر څخه هم چې افغانان راځي د چندول لیدنه ضرور کوي
ډېرې پاکې اوبه دي ډېرې صفا اوبه دي دغه هر کور چې ته وینې که نه د سلاو کالو د یو نیم سل کالو مخکې تاریخي دروازې دي تاریخي دیوالونه دي تاریخي کوڅې دي دلته له خارج نه سي راځي له خارج نه له امریکا نه له لندن نه جرمني نه سیاسري راځي سپینګیري خلک راځي دلته راځي وایي دلته موږ یوه دوره وهو دا ډېر په موږ ښه لګېږي موږ دلته مثال طلابان د مکتب وي اخته دویم درېیم سم کې مور پلار سره راتلو دلته دو کوڅو کې ګرځېدلو کاته پورته کوي دا ډېر ښه په موږ لګېږي له غږه نه سي راځي یو چکر د چیندولو دوره کوي له امریکا او جرمني نه لندن نه سي راځي قربان وایي د چیندول اسن د درس امریکا او لندن او جرمني د چیندولو په دودو خاورو نه ورکوم دغه هر دیوال ته سي ګوري خوري د دې دیوالو د دې چیندولو دا درس پاسو په خسويره له دغه په خو خېتونه دا ډېر کلک شای دا ډېر ښه شای دا یو په بل کړکې لري دروازې لري مثال دی ویسی اوساري په یو کور کې مالګه نه وړلم دی کنه سال کړکې چې نه روبوسی بلې ترار کې چې خوره کې مالګه نه لرم مالګه مو ته راولېګا یا لغوار کور کې نه لګم لغوار راولېګا مو ته دغه ډېر ښه شوی نه دی یو بل ویني یغه هم سوال لغنه خبر دغه هم سوال لغنه خبر درس دی یو بل اوله خبر دی دغه سی بابونه دغه سی کوڅې لري سی دغه وسر نه جیکس دغه درس چیندولو کې بام په بام ګرځېدلای سي
د چیندولو تنګي کوڅې زړه کورونه ډیزاین شوی دروازې هغه څه دي چې لای هم خلک خوښوي او دوی ته تیر یادونه ور یادوي د هلمند اوسیدونکو منان وایي چې پلار نیکه دلته اوسېدلی ځکه خو دای هم نه غواړي چې بل چیرې ژوند وکړي
موږ تقریبا نیکونه په دې کې اوسېدلي دي بیا هم پلارونه اوسېدلي دي او د نوي نظام د راتګ سره بیا موږ په دې کې ژوند کوو
د چیندولو په هکله څه خاطرې لري
د چیندولو په هکله باندې چې موږ ته پلارونو کیسې کړي دي یا مشرانو کیسې راته کړي دي د چیندول نوم چې یو څوک اوري داسې فکر کوي چې زه زوړ افغانستان ته ځم پخوانی چې ډېر شرایط برابر و ډېر امن و سکون و ډېره خوشحالي وه یعنې د چیندول د نامه د اورېدو سره یقینا چې زما په خپل وجود کې یو قسمه یو زما بدن ورشکي ورشکي سي چې زه هغه پخوانی چیندول چې دلته ښه ژوند و امن و خوشحالي وه دا ډېر یو ارزښت لري په وجه د دې باندې چې زموږ نیکونه نه ور نیکونه تر نیکونه په دې ځای کې مسجدان دي
په چیندولو کې سي دوکان هغه ځای دی چې له پایله بیا تر اوسه دوکانونه پکې دي او سي دوکان هم ځکه ورته وایي چې په پایل کې دلته درې دوکانه وو حاجي سلیم وایي چې سي دوکان ته په کابل سربیره له ولایاتو څخه هم خلک د شیانو د اخیستلو لپاره ورځي
سی دوکان په نامه باندې دا ځای مشهور دی چندولی سی دوکان دا ډیر تاریخي ځای دی دلته موږ دوکانداری کوو د مزار شریف خلک دلته راځي د شبورغان خلک دلته راځي د پلخمری خلک راځي دلته ډیر خلک دلته راځي او د خپل ضرورت وړ شان د دې ځای څخه آماده کوي او بیا انتقال کوي
په خو دلته قزلباشان اوسېدل
قزلباشان په چندول کې اوس همسته د سی اشرافي خلک دي په کندهار کې هم موجود دي په کوټه کې هم موجود دي په کابل کې همسته د قوارو د لحاظ څخه ډیر شایسته شایسته او منظم وجودونه او پروردګار ورکړي. قزلباش ته وکی
کدار تو ایتی د چندول په منطقه کې کوم شیان دي؟
دلته کورونه همسته د چندول په منطقه کې ډیر غټ غټ مسجدونه سته، او دوه مسجد چې د تکیخانې په نامه باندې موږ پیژنو. دلته یو رقم کورونه وای چې دوه منزله به پر لرګو یې جوړ کړي وه. په دیوال کې د سنج په نامه باندې دا کورونه جوړېدله، لرګي به وول بیا هغه کاغل کړل، پر سر به بل منزل ور جوړ کړي. دغه سنج چې دوی ورته وایي دا ډیر مشهوره کورونه په خوا د کابل زمین د ښار کونه او د چندول دا ډیر تاریخي قدامت لري. اوس نو اکثره داخل ګراو خپل هغه زاړه کورونه وران کړل او په یوازې نوې سیستم باندې کانکریټي کورونه جوړ کړي دي. د چا اقتصاد چې کوي دی او کني خو هغه پخوانی کورونه اوس هم موجود ست.
کوم کورونه ډیر ښایسته دي؟ هغه پخوانی
خو ډیر ښه کلتور وو. ډیر ښه کړکۍ درلودلې. دا کړکۍ به د کونړ د ارچې څخه جوړې کړې وه. ښه نقش نگار سوي به بیا دا کور چې به ګرځېدلې داسې فکر کاوه چې تاسو زه پر تخت باندې روان یم. داسې یو غریچ غریچ به یې کاوه. یو سیستم دوی جوړاوه چې هغه د زلزلې په مقابل کې ډیر مقاومت درلود. 15 درجې، 6 درجه، الا 9 درجه زلزله په کابل کې سوې ده. کانکریټي کورونه چپه سوي دي. دا سینجو کورونه نه دي چپه سوي. د چندولو شاغه د لرګو په وازه باندې یو پر بل باندې میخ سوي دي. دغه سیستم یې برابر دی.
نور څومره ښایست
خایس خو هغه پخوانی تنگ کوڅه او ش کلتور د خلکو د پخوانی د کلاسیک سیستم وس هم موجود دی.
تا تخپل کوم څه ډیر زیات خواندر؟
ما ته د خلکو صداقت ډیر خواندرا کړي. خلک ډیر با کلتور، خلک ډیر با فرهنګ، خلک دی او ډیر صادق مسلمانان خلک دی. نه چاله غلطي ورکی او نه د چا غلطي منی.
په چندولو کې لاسي ګنډل شوی شین هم جوړیدل او هم خرڅیدل. چله ډالې څخه شالونه، لونګۍ او چپلۍ ډیر مشهوري وي. نوري خبرې بیا هم له خاغلی اکبری څخه چې په پایل کې مخبري واوریدي او
چنداول په هغه وخت کې یو صنعتي مرکز و. اوس وایو چنداول، کلمه د چنداول خو ترکی دي چې پښکرولاندی د مونږ د کابلیانو په منځ کې هم دا چنداول یعنی څه شي چې خامې وي. مارکیټونه وو، یو کوڅې د بازازانو، یو د بافندگانو او بل لونګي د چنداولی وو، د چبلی چنداولی وو، پایزار چنداولی وو. دغه شیان عمل ته جوړیدو او یوازې نه چې ټول افغانستان ته صادرېده، بهر ته لیږېده.
څومره مشهور و چنداولی شال؟
والا همدا اوس هم د لونګي چنداولی او د شال د چنداولی خو ډېره خو لږه دي، خو پخوای ډېر با شهرت و. د ابریشم د کاریده د ټول مواد اصلي مواد و. اوس یو ورځ لرم کوچی مرغته د غنتی فروشین ته یو چبلی و ایده چبلی هغه د چنداولی دي و هم دې قیمت سودي ما ته وایي چې $100.
په ودونو کې به بیا خلکو ویل چې ناوې ته چنداولی شال راغی.
او ځینې کسان ته وایي کاکره ویبي چې لونګي چنداولی زده کوم ښځه وایي دا خو د مامزیانو دي، دای خو د پیسهدارانو دي، د ښځه وګوره شال چنداولی په سر کې اچولی دي، دا خو ډېره مشهوره و ډېره ښه. اوس د بنارس د هندوستان دا پیدا شوی دي. مخکې دا چنداولی شالونه هندوستان ته صادرېدو.
استاد که درته وایي چې چنداولو له پخوانه بیا تر اوسه څومره بدلون کړی؟
والا ډېره زیاته. هغه پخوانی خلق اوس نسته دی. د چنداول خلق ډیر باسواد خلق او اکثریت دی داکترانو، لکه چې ډاکټر صاحب خدای دوی بخي، فتای نجم، مرزا مهدی خان چنداولی، ډیر کسانو، جعفر خان چنداولی، فرقمشر، دا خلق اکثریت یې لاړو کانادا ته، بهر ته لاړو.
نن یو ځل بیا د زرپانی یو نوی پانل لرو. پنننی پانا کی به د ژوندانه دی و بل رنگ پاړه کی سو. زما همکار ملالی بشیر د خاغلی اجمل پسلی لندکسه خپړ وړاندې کوي.
زر پانا
کمر چې څوک پر سر واړوي خو مټ نه و. د هرمان په غټ لاس کې د شرابو وړ ګیلاس و. د تندی تریو کړ، سر یې جګ کړ لکه د زهرو غړپ چې کوي. پیاله یې کلکه پر میز کېښوده. د لرګي له ټک سره د میز په منځ کې ناسته زیړه پیشو پاڅېده. دې پر ملا لاس تیر کړ، پیشو بیرته کښېناسته. هرمان د پیشو لاس پر غوي کې کېښود. پیشو نوکان ور ټول کړل. د یې خپړ پر خپل لاس تیر کړ. کله چې دغه سپنو کراغو کړې و چې ولاړه، هرمان پیشو ته سر ور چچ کړ ور سره سترګي پسترګو سو پیشو سره ور وستل سترګي پټي رڼې کړې د ورته ویل لتا سره بخیلې کېده چې لاړه په هغه ورځ چې مینه بوشیتې ته یوړې ما ویل دغه مو اخیری دیدن دی هرمان کټ کټ وخندل ته خو بیرته راغلې د دې غونډې نوې چې ما هېر کړې د وتکاله بوتله یې بل ګیلاس ډک کړ له غټ غړپ سره یې چاغې غومبرې وخوځېدې راوخوځېدې لاس یې د پیشو پر ملا تیر کړ پیشو وخرېده د پرې غوټه کړه په یوه لاس یې تر ملا ونیوله بهر یې واچوله ور یې پسې پورې کړ ستا له دې خورخوره یې بد راتلل ستا له لاسه ولاړه ده د وتکا بوتل خولې ته ونیو پیاله د میز له سره ولوېده ټنګ ټونګ یې سو هرمان سر پر میز ولګاوه سا یې ډوبه ډوبه سوه سترګې یې پرانیستې پیشو له بهره د کړکۍ ژی ته راختلې وه میو میو یې کاوه د باران څاڅکې پر آینه یو په بل پسې شوېدل
اروخات بخاری چې شعر یې ډیر ولسی رنگ لار د شیعه پښتنو لړلې هغه شاعر و چې په لره او بره پښتونخوا کې یې ګڼ مینوال لرل د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د هغه له خپلې خولې د هغه وروستی شعر اورو چې د لکی مروت په یوې مشاعره کې ویلو
سودا کړه دا نمو غداری کړه دا نمو سودا کړه دا نمو غداری کړه دا من په قدم قدم د یار سره یاری کړه دا نمو سودا کړه دا نمو غداری کړه دا من په قدم قدم د یار سره یاری کړه دا امنګ د جانان هر یو ستم دې په کرم غنل منگ دا جانان ہر یو ستم دے پکرم گن لے نہ دا وفا مورتا خواس نمو زاری کرے دا منگ دا جانان ہر یو ستم دے پکرم گن لے نہ دا وفا مورتا خواس نمو زاری کرے دا منگ پا قدم قدم دا یار سرا یاری کرے دا او شیر دا پا سرد دارے چی سرونا او شندل پا مینا سرد دارے چ سرونا اوشین دل پو مینا پو حقیقت کے حق و خلق کو سرداری کرے دا پو سرد دارے چ سرونا اوشین دل پو مینا پو حقیقت کے حق و خلق کو سرداری کرے دا او پو محبت مو عقیدہ دا عبادت گنو پو محبت مو عقیدہ دا عبادت گنو نمو نام نمو حواس او نمو مینا بازاری کرے دا پو محبت مو عقیدہ دا عبادت گنو نمو حواس او نمو مینا بازاری کرے دا او دا دے وطن نقشہ رنگینا دا زمنگ پو بینو دا دے وطن نقشہ رنگینا دا زمنگ پو بینو دا دے پخپلو بینو مو دا مینے آبیاری کرے دا دا دے وطن نقشہ رنگینا دا زمنگ پو بینو پخپلو بینو مو دا مینے گلکاری کرے دا او دلتا دلتا پا ہر کال را اوری دا بارودو لمبے دلتا پا ہر کال را اوری دا بارودو لمبے منگ دا دے کلینا دا تلولو تیاری کرے دا او افگارا زکا دا ہر گل پر جے دو خفیو افگارا زکا دا ہر گل پر جے دو خفیو دا دے چمن سر خو منگ دے رخواری کرے دا مربانی خوشحالو سو پدے مانے اجازت بارو
سلد خندل پو مینا اس رتن کار مکوا زڑ میں تاپ دس غم نہ لری ظلم فما ظلم فما خوار مکوا سلد